پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلو شاوخوا 12,000 هغو کارکوونکو دوسیې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته استولی دي چې په دنده کې په غفلت تورن دي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل یم او د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهم نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیز پروګرام خپرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړي.
ملګری ملتونه وایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې ستایي، خو په دې برخه کې په لا زیاتو پرمختګونو ټینګار کوي. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پرون ټلیفون وکړ او د فلوریدا ایالت په یوه پوځي اډه کې د وژل شولو کورنیو سره خواخوږي ورسره شریکه کړه، او په پام کې د چینن د اوکراین او روسیې ولسمشران په پاریس کې سره وګوري. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. ملګری ملتونه وایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې ستایي، او په دې برخه کې لا زیاتو پرمختیاو باندې ټینګار کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما دا خبره نن د فساد په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه خبر پاڼه کې کړې. په خبر پاڼه کې د افغان حکومت د یو لړ هغو اقداماتو ستاینه شوې چې د یوناما په وینا د فساد د معافیت د ننګولو لپاره یې پورته کړي. د یوناما دا خبر پاڼه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامی چې یمامو تلخلې وایي ملګري ملتونه د هغو حقوقي کړنلارو، پالیسیو او بنسټیزو پرمختګونو هرکلی کوي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې افغانستان لیدلوری پیاوړی کوي. هغه زیاته کړه سره لدی چې فساد په دوامدار ډول د افغانانو رسنیو ژوند اغېزمنوي او پر دولتي ادارو عامه باور کموي، ډیره مهمه ده چې همدا اوس د قوانینو په عملي کولو تمرکز وشي او له فساد سره د مبارزې د هوډ د څرګندولو په خاطر له هغه کسانو سره حساب کتاب وشي چې سرغړونه کوي. ملګری ملتونه وایي د جزا د نوي قانون اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د فساد په وړاندې د مبارزې د قانون او د 2018 کال د فساد پر ضد د ستراتیژۍ په ګډون د فساد په وړاندې د افغان حکومت د پورته شوو ګامونو ملاتړ کوي. ملګری ملتونه همدارنګ ویلي افغانستان کې هغه امنیتي وضعیت درکوي چې قاضیان او څارنوالان پکې فعالیت کوي، خو په وینا یې د فساد پر ضد عدلي مرکز لا په لویه کچه د فساد په مخنیوي کې اغېزمن کار نه دی کړی. د ملګرو ملتونو په وینا د اداري فساد په اړوند څېړنو په اړه د نیولې او احضار پام وړ شمېر امرونه او له هېواده بهر د نه وتلو یا ممنوع الخروج حکمونه تر اوسه نه دي عملي شوي او ډېر محکوم شوي هم په جزا نه دي رسېدلي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي د افغانستان د 3 کلنې جګړې لپاره یواځینۍ حل لاره د افغان حکومت، طالبانو او امریکا ترمنځ سیاسي موافقه ده. هغه دا خبره د فاکس نیوز له ټلویزیوني شبکې سره تېره شپه په یوه مرکه کې وکړه. د امریکا دفاع وزیر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې امریکایي مرکچي پلاوی عملاً نن د درېیمې ورځې په مخه په قطر کې له طالبانو سره په خبرو بوخت دی. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پرون ټلیفون وکړ او د فلوریدا ایالت په یوه پوځي اډه کې د وژل شولو کورنیو سره خواخوږي ورسره شریکه کړه. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس په حواله شاهزاده سلمان ولسمشر ټرمپ ته ډاډ ورکړ چې سعودي چارواکي به له تحقیقاتو سره د مرستې لپاره له امریکا سره هر ډول همکاري کوي او ټول معلومات به ورسره شریکوي. تحقیقونکي فکر کوي چې د سعودي عربستان د هوایي ځواک یو محصل تېره جمعه په یوازې توګه د فلوریدا په پوځي اډه کې په ډزو 3 کسان ووژل او 8 تنه نور یې ټپیان کړل. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا FBI پرون ویلي چې د سعودي عربستان دغه 20 کلن وګړي محمد الشمراني وروسته په ډزو وژل شو. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر پرون ویل چې ټولو وسلوالو ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې پر 2 شیانو بیا غور وکړي. په پوځي اډو کې امنیتي تدابیر او د هغه بهرنیو سرتیرو ښه څېړنه چې امریکا ته د پوځي روزنې لپاره ورسي. په پام کې د نن د اوکراین او روسیې ولسمشران په پاریس کې سره وګوري. د ولادیمیر زیلنسکی او ولادیمیر پوتین خبرې د اوکراین په ختیځ کې د روانې پوځي شخړې پر حل متمرکزې وي. په دې شخړه کې له 2014 کال راهیسې تر 10,000 زیات کسان وژل شوي. دواړه ولسمشرانو دغه خبرو ته چې د نورماندي فارمټې بولي د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون او د جرمني صدراعظم مرکل زمینه برابره کړې. دا به له 2014 کال وروسته لومړی وار وي چې د اوکراین او روسیې رهبران خپلو کې خبرې کوي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو او د اوکراین د دولتي ځواکونو ترمنځ په روانه شخړه کې خپل مستقیم دخالت نه مني، خو روسیې بیا هم بیلتون غوښتونکو ته پوځي، اقتصادي او سیاسي مرستې برابرې کړي چې دا پخپله د روسیې مستقیمه مداخله ثابتوي. چارواکي وایي د اوکراین د بندري ښار او د سپه یو تخنیکي کالج کې د اورلګیدنې په پیښه کې د مړو شمېر 100 ته ورسید. په اوکراین کې د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې پرون وویل ژغورونکو 15 مړي نړېدلې ودانۍ پیدا کړې او یو ټپي شوي ژغورونکي په روغتون کې ساه ورکړې ده. اور د اودیسا د اقتصاد او قانون کالج په درېیم منزل کې په یو هوټل او رستورانت کې تیره چهارشنبې بل شو.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله او ری قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د هغو 2,000 کارکوونکو تورونه به وڅیړي چې د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې په دنده کې په غفلت تورن دي. په نورو موضوعاتو کې، په جلال آباد ښار کې نن یو شمېر ښځینه فعالانو د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې پر خپلو اوږو هغه تابوت ولېږداوه چې د دوی په وینا د ننګرهار د امنیت جنازه ده. د کونړ اوسیدونکي وایي د ډیورنډ بلې غاړې ته له خپلو عزیزانو سره تګ راتګ د محدودیتونو له کبله نشي کولی.
لارې موږ ته کمې بندې شوې دي، ویزې م په اسانه باندې نه میلاویږي غریب غربه خلکو ته. د غاښې پاس او ناواپس دا لارې بندې دي، موږ غواړو چې دا لارې موږ ته خلاصې شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د عراق په پلازمینه بغداد کې نن پر یوه پوځي اډه څو توغندي لګېدلي دي. نور مطالب هم لرو او په وروستۍ برخه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق خپرېږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړي راپور اورېدو ته. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له موقتو کارکوونکو څخه د شکایتونو څیړنه د دې ادارې صلاحیت دی. د انتخاباتو شاوخوا 2,000 کارکوونکي د تلې د شپږمې د انتخاباتو په ترڅ کې په دنده کې په غفلت تورن شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د خپلو دې کارکوونکو د سرغړونو اړوند اسناد او شواهد هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته استول کیږي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل استودیو فیروزه عزیزی را سره ده. فیروزه
مننه تکل صاحب. د افغانستان ولسمشری لانجمنې ټاکنې په داسې حال کې چې انتخاباتي ستونزې ورځ بلې ته په زیاتېدو دي، انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له 2,000 زیاتو کارکوونکو تخلفات نه مني او وایي چې دغه کمیسیون د عدلي بنسټونو او ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ د منځګړیتوب حیثیت نه لري. دغه کمیسیون ویان قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل 90% هغه کارکوونکي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته معرفي شوي موقت کارکوونکي دي او د انتخاباتي قانون له مخې د هغوی عزل او څیړنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون صلاحیت دی. دی وایي هغه شکایتونه چې ثبت شوي هغه د دغه کمیسیون د موقتي کارکوونکي دي. خپله د ټاکنو کمیسیون دنده لري هغه کارکوونکي چې پر انتخاباتي جرمونو تورن دي منفصل او عدلي او قضایي ارګانونو ته وروسپاري، ځکه موږ نشو کړای د واسطې وکړې اوسو. بله مسله دا چې موږ له 2,000 کسانو ته دوسیه باید جوړې کړو او باید اسناد موجود وي چې د دوسیه جوړې شي، خو دا څېړنې ته اړتیا لري. د دغه کمیسون په خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسون آن واضح کړی نه دی چې دغو کارکوونکو څه ډول تخلفات او غیر قانوني کړنې کړي دي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون له دارالانشا غوښتي وو چې ټول هغه کارکوونکي چې په ولسمشرۍ ټاکنو کې پر سرغړونو او ټاکنیز جرایمو تورن دي وپېژندل شي او شکایتونو کمیسون ته دې معرفي کړي. یوه ورځ وړاندې هوا عالم نورستانۍ له معترضو نوماندانو سره د ناستې په څنډه کې وویل چې 2,650 هغه کارکوونکي چې د میزان میاشتې په شپږمه ولسمشرۍ انتخاباتو کې یې انتخاباتي سرغړونې کړي دي ټاکنیزو شکایتونو ته یې ور معرفي کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ټاکنیزو شکایتونو ته د رسیدنې کمیسون دوی ته د محکمې حیثیت لري او د دغو کارکوونکو په اړه ستونزه یوازې د شواهدو او اسنادو وي چمتو دي چې د اسناد برابر کړي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته یې وسپاري. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی دا وایي موږ به له جزئیاتو سره اسناد د ټاکنیزو شکایتونو ته وسپارو. له 90% لوړ زموږ کارکوونکي موقت و چې اوس موږ شکایتونو ته د رسیدنې البته د شکایتونو کمیسیون ته ورمعرفي کړي دي. د شکایتونو کمیسیون موږ ته د محکمې حیثیت لري خو په هغه صورت کې چې موږ پورې اړوند وي د لوایحو او طرزالعمل پر اساس به پریکړې وکړو. پر انتخاباتو یو شمیر د څار بنسټونه وایي د دې لپاره چې د ولسمشرۍ انتخاباتو پایلې د ولسي جرګې انتخاباتو د پایلو په شان د مشروعیت په اړه له پوښتنو سره مخ نه شي، اړتیا ده چې لومړی انتخاباتي کمیسیونونه د ټاکنیزو سرغړونو او جرمونو برخلیک روښانه کړي او بیا د لومړنۍ پایلې اعلان کړي. بلې ټاکل سي.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي وه چې له کابل د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د چارواکو پر څرګندونو راپور ورکاو چې وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د هغو 2,000 شاوخوا 2,000 کارکوونکو تورونه به وڅېړي چې د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې په دنده کې په غفلت تورن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لازادی رادیو غرمنه خبری مجله اوری. همداشبه یو عاجل خبر لرو قدرمن اوریدونکو، له هلمند ولایت څخه د ازادی رادیو خبریال الیاس دایی د تلفون په مستقیمه لیک را سره دی او په نادلی ولسوالی کې د هغې 14 جزئیاتو په اړه معلومات راکوي چې تقریبا 2 دقیقې مخکې شوې ده. و به ورو چې دقیقا څه وخت دا چاودنه په کوم ځای کې شوې ده. دای صاحب
تکل صاحب ډېره مننه. چې تر اوسه بجو وروسته په نادلي ولسوالۍ کې د یو دېرش غربي او لچک سیمو ترمنځ د جلس له په مربوطاتو د ملي اردو پورې یوه ټولۍ باندې سره د هلمند د والي ویاند عمر ځواک پېښه تاییدوي. وایي چې دغه حمله د موټر بم حمله وه، د مازدا موټر په واسطه شوې ده. دوی یوازې د دوو تنو د ملي اردو د دوو تنو د ټپي کېدو خبره کوي. اما یوې سرچینې چې نه یې غوښته نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې 8 نفره د ملي اردو وژل شوي دي او 2 نور ټپیان دي. خو څو شېبې وړاندې 215 میوانکو یو خبرپاڼه تر رسنیو او خاص ډول ازادي راډیو ته راورسېدل چې پکې ویل شوي وو چې د برید په سیمه کې اوس هم خلخال ډزې روانې دي. دقیق معلومات نه کېږي خو دوی یوازې د ملي اردو د دوو عسکرو د وژل کېدو او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. البته د دې پېښې پره څو شېبې مخکې وسلوالو طالبانو په غاړه کښې ده او د کمانډوي سرتېرو او د ملي امنیت د خاصو ځواکونو چې سنګوریانو باندې مشهور دي د دوی د وژل کېدو خبره کړې چې عمر ځواک جمع 215 میوانکو اردو دواړه دغه خبره چې طالبانو کړې ده نه مني.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی و چې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د یوې موټر بم حملې په اړه جزئیات راکول. په دې پېښه کې تر اوسه پورې چارواکو د ملي اردو د دوو سرتېرو مړینه تایید کړې ده. په دې اړه نور جزئیات به د ازادۍ راډیو په راروانو خپرونو کې تاسو ته وړاندې کړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خداشه به مرسلین ارسلات غوښی چې اقتصادي خبرونه اوروي.
په هیواد کې د غنمو د کموالي په اړه د افغانستان د خوراکي توکو د اتحادیې خبرداری د دغه اتحادیې مسؤول فضل الرحمن وایي که حکومت د سیمې له هیوادونو څخه د غنمو او اوړو د پیرلو لپاره اقدام ونه کړي دا امکان شته چې په سږني ژمي کې افغانان د غنمو له کموالي سره مخ شي. موږ چې ګورو په نړۍ کې هم څه ناڅه د اوړو د کموالي ستونزه موجوده ده. موږ په دې برخه کې د دولت توجه غواړو او که دولت پام ونه کړي نو د اوړو په برخه کې به له ستونزو سره مخ شو. هغه زیاته کړه چې اوسمهال افغانستان یوازې له قزاقستان څخه غنم او اوړه واردوي او پاکستان چې پخپله د اوړو له کموالي سره مخ دی افغانستان ته یې د صادراتو لړۍ درولې ده. خو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سږکال په افغانستان کې د اوبو او للمي غنمو حاصلات 240% کې لوړ شوي دي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی وایي سږکال په هیواد کې د غنمو حاصلات څه باندې 5 میلیونه ټن ته رسیږي او د هند لخوا د مرسته شویو غنمو پر رسیدو سره به له نورو هیوادونو څخه د غنمو د پیرلو اړتیا هم نوي. له هند هم زر ټونه غنم را رسیږي. نو په خپلو 15 ستراتیژیکو ذخایرو کې هم یو اندازه غنم لرو او دا اړتیا نشته چې نور غنم وپیرو. افغانستان هر کال 6 میلیونه میټریک ټونه غنمو ته اړتیا لري او د کرنې وزارت وایي چې سږکال به افغانستان 900,000 میټریک ټونه غنمو ته اړتیا ولري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت پر داسې یو طرحه کار کوي چې لمخې وي افغانستان وکولی شي د سمنټو په برخه کې خپل کورنی مصارف په خپله پوره کړي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر مطفی ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د سمنټو د داخلي تولیدات فابریکې 12,000 میټریک ټونه سمنټو د تولید وړتیا لري او په دې برخه کې د لاډیری پانګونې سره به افغانستان پر ځان بسیا شي. هغه زیاته کړه چې په دې برخه کې د پانګونې لپاره له خصوصي شرکتونو سره خبرو کې پرمختګ شوی او په نږدې راتلونکي کې به په دې برخه کې دا قراردادونه لاسلیک شي. اوس هم د افغانۍ په وړاندې د بهرنی اسعارو بې یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 8 پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.02 افغانۍ او 50 پوله، د سعودي یو ریال 10 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومنه 8 افغانۍ 15 پوله، زر هندي کلداري 1,100 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري هم 501 افغانۍ.
لازادي راډيو غرمنۍ خبري مجله اوري. قدر من اوریدونکو اوس هم نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه. نن په بغداد کې په یو پوځي اډه 2 راکټونه ولګیدل. د عراق پوځ وایي چې 6 عراقي سرتیري په دغو راکټي حملو کې ټپیان شوي دي. صفی الله ستانگزی دا موضوع تعقیب کړی او د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه په سټوډیو کې را سره دی. ستانگزی صاحب، دا راکټي بریدونه دقیقا پر کومه پوځي اډه شوي؟ جزئیات یې څه دي؟
د دغه راکټي بریدونه د دوشنبه په ورځ د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته څیرمه په یو پوځي اډه باندې لګیدلی دي چې په دغې پوځي اډه کې یو شمېر امریکایي پوځیان او ډیپلوماتان هم میشت وو. د عراق پوځ په یو بیان کې ویلي 6 سرتیري د دوی په دغو راکټي بریدونو کې ټپیان شوي چې له ډلې د 2 وضعیت ښه نه دی. ویل کېږي چې د امریکایي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. ټپیان د عراق د تروریزم ضد یوې وړې ډلې غړي دي چې د امریکا لخوا جوړه شوې او تمرین ورکول کیږي. د عراق د پوز بیان زیاته کړي چې امنیتي ځواکونو نورې راکټ لانچارې هم پیدا کړي وي او دا ښیي چې د یوې لالوی حملې پلان نیول شوی وو. دا په عراق کې په هغو پوځي اډو باندې چې پکې امریکایان دیره دي د بریدونو تر ټولو تازه بیلګه یادیږي.
بله، معلومه شوې ده چې دا حمله چا کړې ده، په څه هدف؟
تر اوسه پورې سمدستي د دغه وروستي برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. خو د امریکا دفاع وزارت د ایران له ملاتړ برخمنې ډلې د دغسې بریدونو په ترسره کولو تورنوي. د شپږو اونیو په اوږدو کې دا نه هم وار دی چې په عراق کې د امریکا په مرکزونو باندې بریدونه کېږي. امنیتي ځواکونو لږ تر لږه د یو برید پړه د تهران له ملاتړ برخمن په یو قوي سخت دریځ یا ملا کتیب حزب الله باندې اچولی چې د واشنگتن لخوا هم په تور لیست کې شامل شوی دی. ایران په عراق کې په سخت دریځو اشخاصو باندې په تیره بیا د هشد شعبي په نوم په یوې ملیشي ډلې باندې زیات نفوذ لري او ویل کېږي چې د همدغو ډلو په استفادې باندې هلته نارامیو ته لمن وهي. د امریکا دفاع وزارت فرانس پریس یو چارواکي فرانس پریس ته ویلي چې د راکټونو دغه وروستي برید ثابته کړي چې هشد شعبي ډله ان تر اسلامي دولت ډلې هم امریکا ته یو لوی ګواښ دی. امریکا د همدغې ډلې په لمنځه وړلو کې له بغداد سره ژمنې هم کړي دي. بغداد چې هم واشنگتن ملګری دی او هم تهران ملګری دی اوس دوه لارو کې پاتې دی او اندېښمن هم په همدغه حالت باندې دی. امریکا وایي چې د ایران په منځني ختیځ کې د ایران د مخ په زیاتېدونکي نفوذ د محوې لپاره سیمې ته له 5000 تر 5000 پورې خپل عسکر هلته لیږي او ځای په ځای وي. ایران تازه د همدغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې په راپورونو کې ایراني چارواکو امریکا تورنه کړې چې د منځني ختیځ په نارامیو کې لاس لري او په خپل حضور سره دغه سیمه ناکراره کړې ده. هغه څه چې امریکای متقابلا بیرته تهران تورنوي او وایي چې د سیمې څه تورستي ډلې چې دي دغو تر شا د ایران لاس دی او نیابتي جګړې پرې مخته وړي.
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د عراق په پلازمینه بغداد کې پر یوه پوځي اډه د نننۍ حملې په اړه چې په ترڅ کې څو تورندي پر دې اډه ولګېدل جزئیات مو اوریدل.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په جلال آباد کې نن یو شمیر ښځینه فعالانو د امنیت د نشتوالي په اړه خپل د انتقاد غږ اوچت کړ. دوی د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې پر خپلو اوږو هغه تابوت ولیږداوه چې دوی وایي د ننګرهار د امنیت جنازه ده. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره په ننګرهار کې د ازادۍ راډیو خبریال سهار ګل امیرزای دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده. امیرزای صاحب،
مننه تکل صاحب، سلامونه مې ومنلې. لکه څنګه چې تاسو ویل، په جلال آباد ښار کې د کور فرهنګي ټولنې په نامه یو بنسټ چې چارې اکثرت ښځینه پر مخ باندې وړي، دوی د امنیت تابوت په اوږه کړی و، سمبولیک شکل باندې پرې لیکلي هم و چې د امنیت تابوت. د دوی سره چې موږ خبرې وکړې، د دوی په نظر باندې چې هدف یې دا دی چې په ننګرهار کې امنیت نشته، ورځ تر ورځ امنیت خرابېږي، ترورونه کېږي، هدف وژنې کېږي، اختطافونه کېږي. مګر د دوی په وینا باندې چې د چارواکو لخوا هېڅ داسې کوم اقدامات نه لیدل کېږي، نو دوی وویل چې موږ په دې اړه باندې خپله ناهیلي څرګندوو په دغه شکل باندې، او له چارواکو یې وغوښتل چې په دې اړه باندې جدي اقدامات وکړي.
ډیر زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال سهار ګل امیرزای و چې له جلال آباد ښار نه د یو شمیر ښځینه فعالانو د اعتراض په اړه جزئیات اورول. دوی د امنیت د نشتوالي په خاطر پر چارواکو انتقاد وکړ او نن یې یو تابوت پر خپلو اوږو ولیږداوه چې دوی ویلې د ننګرهار د امنیت جنازه ده. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. امید زهیرمل د نن چاپ ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي دي.
هشت صوب نه دولتي ورځپاڼې په خپل سر لیکنه کې د سیاسي کانفرانس او بیا په سیمه کې د افغانستان اړیکو ته اشاره کړې او لیکي د سیاسي کانفرانس د دې لپاره جوړیږي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې، د سازمان شویو جرمونو د راکمولو، د سوداګرۍ پراختیا او ترانزیت په برخو کې د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان اړیکې لا پیاوړې شي. ورځپاڼه لیکي افغانستان ته د امریکا پراتک سره له سیمې سربیره د نړۍ ډیری هیوادونو په افغانستان کې د متحده ایالاتو له پوځي حضور څخه ملاتړ وکړ، خو اوس یو ډیر شمیر یې له ماموریت سره مخالف دي. ورسپانه زیاتوي اوس ښکاري چې نه یوازې د سیمې هیوادونه له امریکا سره ستونزه لري، بلکې سیمه ییز رقابت د دې سبب شوی چې افغانستان د سیالۍ مرکز وګرځي، ځکه اوس سیمه ییز قدرتونه د افغانستان په اړه د نظر یووالی نه لري. هیواد دولتي ورسپانې بیا د آسیا زړه کانفرانس د سولې خبرو لپاره یو ښه فرصت بللی دی. ورسپانې په خپله سر لیکنه کې لیکلي، په استانبول کې د آسیا زړه کانفرانس داسې مهال جوړیږي چې د سولې لپاره هڅې له بل هر وخت چټکې شوي، او له امریکا سربیره د سیمې هیوادونو د افغانستان په مشرۍ له بین الافغاني خبرو ملاتړ اعلان کړی دی. ورسپانه وړاندې لیکي، د آسیا زړه کانفرانس یو فرصت دی چې په سیمه کې د پاکستان په لاس روزل شوې ترهګري وڅېړل شي. افغانستان چې د سیمې د وصل پټکی بدل شوی، لا به یې اهمیت ته اشاره وشي او د سیمې هیوادونه به لا متوجه شي چې د افغانستان له لارې کولی شي په اسانۍ سره نورو هیوادونو ته خپل توکي صادر کړي. سرخط نه دولتي ورسپانې بیا خپل سرلیکنه د ولسمشرۍ ټاکنو ځنډیدلو پایلو ته ځانګړې کړې. ورسپانه لیکي، داسې مال چې په افغانستان کې د ټاکنو د کولو اړوند ادارې شته، زیاتې پیسې پرې مصرف شوي، خو بیا هم ښکاري چې د منلو ظرفیت لا دود شوی نه دی. ورسپانه زیاتوي، نږدې دوه لسیزې وشوې چې په افغانستان کې ټاکنې کېږي، خو هر ځل له جنجالونو سره مخ وي، یا کمیسیونونه دومره غیر مسلکي عمل وکړي چې پکې د حکومت مداخلې ته زمینه برابره شي او یا یې پایله نه منل کیږي. د ورسپانې له قوله، د افغانستان د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د پایلو ځنډ دې ته زمینه برابره کړې چې یو شمیر سیاسي کړۍ له همدې ټکي ګټه پورته کوي او ښایي چې د ولسمشرۍ ټاکنې بې اعتباره دي او باید موقت حکومت جوړ شي. د ملي ارمان نه دولتي ورسپانې هم د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو موضوع راخیستی او لیکي، د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې ګراوګان نیول شوې دي. رسپانه زیاتوي، ښکاري چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د بحران یوې نوې مرحلې ته ننوځي او د پایلو د اعلان ګراوګان نیول د افغانستان ستونزه نوره هم زیاتوي. رسپانه وړاندیز کوي چې ښکیل لوري باید د ټاکنو پایله ومني او په هغه څه چې له وړاندې یې هوکړه کړې پخلا شي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د کونړ ولایت د سرحدي سیمو اوسیدونکي وایي چې د ویزې او نورو محدودیتونو له کبله د ډیورند کرښې بلې غاړې ته له خپلو عزیزانو سره تګ راتګ ورته ګران شوی دی. دوی وایي امنیت د اغزن سیم په لارو کې د ماینونو په فرشولو او د ولسونو په جدا کولو نه ټینګیږي. روحلا انوري او د موضوع نور تفصیل.
د کونړ اوسیدونکي وایي پخوای په اسانه د ډیورند کرښې دواړو خواو ته تګ راتګ او د یو بل په مړی ژوندي کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستان د ډیورند په فرضي کرښه اغزن سیمونه لګولي او د ویزو په ورکړه کې یې سختي راوستي، له دوی هر څه پاتې کړي دي. قاری عبدالواحد وحدت او قیام الدین وایي
کرونه وشول چې لارې بندې ناپاس او دغه غاښې لارې بنده ده، ورته هغه طرفونه چې کوم دی ټول بند دي، نو موږ هغه یو قام یو غم دی یو درد دی، نو په دې کې موږ ته ډېرې ستونزې او تکلیفونه دا دي چې هغه هلته بند پاتې دي، موږ دلته بند پاتې یو.
لارې موږ ته کمې بندې شوې دي، ویزم په اسانه باندې نه ملاویږي غریب غربا خلکو ته، دغه غاښې پاس او ناپاس دا لارې بندې دي، نو دواړه طرف ته مشکل دي. موږ غواړو چې دا لارې موږ ته خلاص شي. اخوا او دیخوا دواړه طرف ته یو خلک دی، رشتہ داری لري، یو بل سره تګ راتګ لري. موږ هله د حکومت نه داده چې دا لارې موږ ته خلاص کړي.
دوی وای پخوا به د ناواپاس غاخي کنډو بنشي او دوکلام لارو هر ورځ په لسګونو موټرو او په زرګونو کسانو تګ راتګ او سوداګري کوله، خو اوس دا ټولې لارې شاړې پرتې دي. خلک وایي د فرضي کرخې دواړو خواو ته پراته ولسونه سره په اغزنو سیمونو او نورو کارونو نشي جدا کېدی. د کوزي پښتونخوا د باجوړ اوسیدونکي مولوی خانزي بوای د لارو بندېدو او د حکومتونو د سختو پالیسیو له امله یې د کونړ اوسیدونکو سره اړیکې کمزوري شوي او سوداګري له منځه تللې ده.
دا تاریخی لارې دي، زمنګ مشران و بدې لارو باندې تجارت کو کاروبار کو، کابل مزار تر سمرقند بخارا پوری دغه لارې د کاروبار د پاره د تګ را تګ د پاره په هر شکل باندې تړل شوې دي. اته پیسه د ولس د غریبۍ د خوارې د لاسر دي، سیمه نه بار د ملک په نورو خرونو کې خواري مزدوري کوي، چې دغه تجارتی لارې چې دا دی کولاو کړی شي، باغې ته د پاسپورت نه هم استثنا ورکړی شي د تګ را تګ د پاره.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته ویل دوی نه غواړي چې د کرخې دواړو خواو ته پراته ولسونه له یو بل جلا شي، او اوس بیا کوښښ پیل کړی چې د ناواپاس او دوکلام لارې پرانیزي.
پاکستان حکومت او دولت دواړه مصمم دي چې هم په دوکلام کې لارې پرانیزي، یوې د پاره په ټولو مسایلو بوخت دي چې لازم دفترونه او شعبې چې دي هلته جوړې شي، په دغه مصروف دي. امنیت شورا، وزارت خارجه او خپلو نورو ادارو ته مخته مسؤلیت سپارلی ده. هم دواړه لارو د خلاصولو تصمیم ده، هم د دوکلام او هم د ناواپاس.
د ولسی وګړو په څیر د نېشنل پارټۍ او پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمیر مشرانو هم د پاکستان لخوا دغه سخت دریز غندلې او ترې غوښتي چې د افغانانو پر مخ دې لارې نه تړي او خلکو ته دې اجازه ورکړي چې بے پاسپورټ او بے ویزې سفرونه وکړي. دوی وای د خلکو په جلا کولو، د دروازو په بندولو، د اغزن سیم په غزولو او په لارو کې د بمونو په خښولو امنیتي ستونزې کمیدای نه شي بلکې سوا کېدای شي. تر اوسه د پاکستان چارواکو د خلکو د یادو ستونزو د حل کولو او د افغان حکومتي مسؤلینو لخوا د لارو د پرانستل کېدو د خبرو په اړه څه نه دی ویلي.
د غرمې 2:13 شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په پاتې نیمایي کې، یعنی په دوهمه برخه کې، د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایه زما حق خپرېږي. خو مخکې تر هغه اجمل ان ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
ملګری ملتونه وایي د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان اقدامات او پرمختګونه ستایي، خو په دې برخه کې په نورو هڅو ټینګار کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي ځانګړي دفتر یا یوناما نن دا خبرې په یو خبر پاڼه کې کړي چې د فساد پر ضد د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت یې خبره کړې ده. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي د افغانستان د 3 کلنې جګړې لپاره یوازینی حل لار د افغان حکومت، طالبان او امریکا ترمنځ سیاسي موافقه ده. هغه دا خبره د فاکس نیوز له ټلویزیوني شبکې سره بیګا په یو مرکه کې کړې ده. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته پرون ټلیفون وکړ او د فلوریدا ایالت په یو پوځي اډه کې د وژل شوو کورنیو سره خواخوږي ورسره شریکه کړه. په پام کې د چین، د اوکراین او روسیې ولسمشران په پاریس کې سره وګوري. د ولادیمیر زلینسکی او ولادیمیر پوتین خبرې به د اوکراین په ختیځ کې د روانې پوځي شخړې پر حل متمرکز وي. چارواکي وایي د اوکراین د بندري ښار اودیسا په یو تخنیکی کالج کې د اور لګیدنې په پیښه کې د مړو شمیر 100 ته رسیدلې. په اوکراین کې د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې پرون وویل ژغورونکو 15 مړي له نړېدلې ودانۍ پیدا کړې او یو ټپي شوی ژغورونکي په روغتون کې ساه ورکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مرجې ولسوالۍ نه لیکلي دي په خپل سمس کې چې که د ولس په غم کې یاست نو د انتخاباتو پایلې ژر معلومې کړئ، ځکه چې یو من غنم په 250 افغانۍ شوي او د یو من غوښې بیه 3000 افغانیو ته لوړه شوې ده. سمیع الله د کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ نه لیکي چې ماشومان بې واکسینه وفات کیږي، باید افغان حکومت دغې ستونزې ته پاملرنه وکړي. رفیع الله وطن دوست له میوند ولسوالۍ نه لیکي، زموږ په میوند ولسوالۍ کې مکتبونه نشته، باید حکومت دلته مکتبونه جوړ کړي، ځکه چې ماشومان بې درسه پاتې نسي. دا د موږ لویه ستونزه ده. جعفری لیکي په زابل ولایت کې د بنګو کښت زیات شوی او د معتادانو کچه هم لوړه سوې ده. او سید احمد عمری د کندهار نه لیکي، په کندهار کې د کندهار په مرکز کې برق ډیر وخت نه وي او موږ د برق څخه سم خوند نه اخیستی، یو څو ورځې وي بیا خراب سي. هیله ده چې چارواکي دې موضوع ته پاملرنه وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، دا دی تاسو رابولم د ازادۍ راډیو د 19 پروګرام زما رایه زما حق اوریدو ته چې رحمت الله افغانی چمتو کوي. زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زمارای زم حق ځانګړي خبرونه د دیونې بحث مو د 22 ولایتونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې څرنګوالی، د پاتې 2 ولایتونو د برخلیک او د لومړنیو پایلو اعلان ته د چمتووالي لپاره ځانګړی کړی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د 22 ولایتونو د تفتیش او بیا شمیرنې څخه وروسته پایلې سرور ته داخلې شوې. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې د پاتې و ولایتونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې په اړه د ثبات او همپالنې له انتخاباتي ټیم سره په خبرو بوخت دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې ډېر ژر به د لومړنیو پایلو اعلان ته چمتووالی ونیسي. دا چې آیا کمیسیون به وتوانېږي چې د پاتې و ولایتونو د رایو بیا شمیرنې په برخه کې د ښکېلو لورو قناعت حاصل کړي، په دې اړه مبحث رابللی چې د کابل په سټوډیو کې راسره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید راسره میلمانه دي. میلمنو ته راغلاست وایم. دا پروګرام ما رحمت الله افغان چمتو کړی. حق پرست صاحب، که د انتخاباتو د وروستي اپډیټ په اړه معلومات ورکړي، یعنی څه تازه پیښې څه دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. افغان صاحب تاسو ته، جناب رشید صاحب ته او د راډیو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ستاسو مننه چې یو فرصت مو مساعد کړي. کمیسیون د 22 ولایتونو تفتیش او بشماری پروسه پای ته ورسول. خوشبختانه د دارالانشا ریاست د کمیسیون رهبری ته، یعنی د کمیشنرانو بورد ته، د 22 ولایتونو د تفتیش با شماره گزارش وړاندې کوي چې تیر ورځ دا گزارش د رهبری لخوا څخه تایید شو او همدانن هم جلسې روان دي. د کمیسیون کلی دیدګاه به د ابتدایي نتایجو په اړه باندې، د اعلان په اړه باندې به یا شاید نن او یا هم سبا یو کلی دیدګاه کمیسیون د ملت سره او د رسنیو سره شریکي. دوهم، کله چې د بوشماري او د تفتیش نتایج راځي، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته څو مراحل لري چې هغه سیستم ته داخل سي. لومړی مرحله د انټیک ته، دوهم د سکین، دریم د برسی، څلرم د انټری یا د داخلولو، چې دغه مرحله تقریبا د انټیک مرحله د 22 ولایتونو پای ته رسیدلې ده. برسی هم تقریبا پای ته رسیدلې ده او د دې ترڅنګ سکین هم پای ته رسیدلې ده. یوازې د انټری په برخه کې لږ ولایتونه پاتې دي چې هغه به هم په دغه نن او سبا کې دا پروسه هم تکمیل سي. او یو بل نقطه چې د کمیسیون غټ اندیښنه د دې و ولایتونو په اړه
بیا وروسته په دې اړه باندې غږیږو. ښاغلی رشید صاحب، تاسو خو د بیا تفتیش او شمیرنې په اړه باندې څار وک، دغه کوم کمیسیون چې کوم کارونه په همدې پړاو کې مخکې وړل، یعنی د قناعت واړو؟
ډیره مننه. سلامونه د امام اقترس صاحب تاسو او محترم اوریدونکو ته. که څه هم پروسه خو بشپړه سوله د موږ همکارانو راپور کړی ده، داسې ځینې وړې وړې هغه طرزلعملي ستونزې شته، ولې جدي ستونزه چې هغه د اندېښنې وړ وي پکې لیدل شوې نه ده. د موږ فقط په یو څه باندې خوښي نیو، هغه دا ده چې د یوازې یو یا دوه ولسمشي ټکټونو سرونکو دغه بحث خساره نه کړې ده، او پاتې هغه ټکټونو چې معترض په یو شکل د اشکال هغوی دغه پروسې سره نه ده کړې ده. او ویرم دا چې یو د کمیسیون په دغه برخه کې د کړنې پوښتنه لاندې رانولي. که څه هم موږ خپله څارنه لرو، معلومات او راپور به د خلکو سره شریک کړو، څه پیښ شوي څه نه پیښ شوي، کمیسیون سره به همغه مطرح کړو. ولې اندېښنه هم دا ده چې هغه ټکټونه یار په دغه پروسه ټول تر پوښتنې لاندې رانولي. قانونی اړخ نه، کمیسیون خپلې غاړې خلاصې کړې دي. کمیسیون لپاره فقط مکلفیت دا ده چې که چېرته داسې یو حالات بیا شمیرنې تفتیش راځي، دوی باید ټول خبر کړي، هغه ناظرین او مشاهدین خبر کړي. دوی دا کار کړی ده، دوی دعوت لیږلې ده او غوښتنه کړې ده، اما دا چې هغوی سره نه ده کړې د دې غوښته ستونزې ده. ولې په ټوکې پروسې اعتبار ده چې د موږ لپاره مهمه ده چې پروسې اعتبار خوندي شي.
او ته مخکې دونه وکړه، ځینې وړکې ستونزې موجودې وي، کله کې روښانه کې دغه ستونزې پسې کې وي؟
هغه خو دا ده چې فرض مثال په ځینو حالاتو کې د شکایت کې کمیسیون د استازو د ټاکنې کمیسیون تر استازو بعض مسئله کې ځینې ټکر راغلی ده او په هغې باندې بحث سوی ده، امضا باندې، په کړنلارې باندې، په دو مسئله باندې. په عین حال کې دا چې صندوق کې اصلي صندوق کې مواد نه و، په شنه صندوق کې مواد، دغه سوالتونه کم کم لیدل شوي دي. خو کمیسیون کارکوونکي به موږ ته زحمت
راکړي. رشید، ته په کتلو سره دا خو شاوخوا 2255 مرکزونه، که دا نور رایې شمیرنو ته موږ تاسې نظر واچوو، دې کې ستونزه موجوده وه، ممکن هغه کوم ستونزه موجوده وي؟ داسې څه تاسو ترلاسه کړي دي؟
کوم هدف ته تاسو کوم
هدف مې دا پاتې نور محلونه چې وو، دا خو یوازې د نمونې په ډول باندې، یا د کومې ستونزې چې وې، ستونزې په اساس باندې دغه بیا وشمیرل سولې. یعنی دې ته په کتلو سره، دغه ستونزو ته په کتلو سره، ممکن په دا نورو محلونو کې هم ستونزې موجودې وي؟
زه نه غواړم چې داسې بدبینانه بحث وکړم، دا کېدای شي چې موجود وي، خو اوس هغه د کمیسیون کار ده چې که چیرې دوی دا درک کوي چې تفتیش مثلا نور پراخ کړي یا بې شمېره نور پراخ کړي دا دوی کار ده، ولې داسې جدي ننګونه یا ستونزه نه ده پیدا شوې چې هغه اوس موږ ووایو چې دا ټول باید له سره وشمېرل شي یا خدای نخواسته تفتیش یې ډېر پوښتنې لاندې راولو. کار د کمیسیون ښه و، ولې ځینې پکې ستونزې پکې پیدا شوې. فرض مثال پکتیا کې دوی یو ټیم لیږلی و چې هلته باید بیا شمېرنه تفتیش سره کړي، ټیم تللی و صرف تفتیش سره کړي، بیا شمېرنه نه و سره کړې. ټول کار کابل ته راغی، کابل کې چې ګوري بیا پکې ځینې نیمګړتیاوې موجودې، بېرته ټیم بېرته دوم واز ځل پکتیا تللی دی، بیا هلته سره بیا شمېرنه کړې ده. دغسې وړې وړې نه همغږۍ یا د کارکوونکو نه جدیت په مسایلو کې یا ځینې طرزالعملي هغه تخطیانې لیدل شوي دي، مو جدي ستونزې پکې نه وي.
حقپرست صاحب، له ملي بنسټونو نه علاوه نړیوال څارونکي بنسټونه هم په دغه تفتیش او بیا شمېرنه کې درسره ملګري وو؟
بلې، هو په دې برخه کې ناظر کننده نهادونو څخه او همدارنګ د مشاهد کننده نهادونو څخه موږ استازي درلود. د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر ته روزمره دوی راتلل، نړیوال څارونکي هم وو او دوی د ټولو تخنیکی کارونو څخه د کمیسیون لیدنه کول. او تاسو ولیدل اتمن گزارشونه درلود چې په ډیټا سنټر یا د ډلبندۍ په مرکز کې الته غټ سکرین ټلویزیونونه نصب شوي وو چې دوی کولای سو کله چې د یو کمپیوټر د یو کارمن کار مشاهده کوي هغه نږدې کې زومي کې وی ګوري چې څه روان دي. یعنی د دوی لپاره هغه سهولتونه په مډرن شکل باندې چې مهم و د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسیون رامنځته کړي و. یو بل اجازه راکړي چې د انکیوري یا د ریکاونټ په اړه مې خبر راوکم. د تفتیش او بشمارې په اړه، تفتیش او بشمارې د دوه پلان پر اساس باندې ترسره شول. یو د شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون پلان و چې په ځینو محلونو مرکزونو کې تفتیش او بشمارې ماریوسی، یو خپل د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسیون. ستاسو پښتنه چې د جناب رشید صاحب څخه مو وکړل، کچیر احیانا په دغه تفتیش او بشمارې کې چې په څلور دي ولایتونو کې تر سره کیږي، چې په ویشت ولایتونو کې تر سره شوی دی، که عدالت نه تامین شوی، اندیشنې او انتقادونه او ستونزې او مشکلات کره اسناد موجود وي چې هغه پاتې، په دې برخه کې دوهمه مرحله د ابتدایي نتایجو څخه وروسته د اعلان څخه وروسته شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون بیا شکایتونه ثبتوي، هغه دپاره بیا دوی رسیدګي کوي، بیا بررسي کوي او خپل اخرنۍ فیصله د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسیون
شاوخوا داسې 1198 مرکز او محلونه کې رای باطل اعلان کړی. د کوم معیار په اساس باندې دغه رای باطل دی؟
1198 دغه محلونه و چې یا بایومیټریک حساس نه درلودي، اساسي نه درلودي بایومیټریکي، او یا تر وخت د مخه معلومدار، او یا تر وخت د وروسته رای استفاده شوی وه، او یا گزارش د دغه محلونو په اړه باندې موږ ته د مرکزونو څخه د بندو محلونو راغلی وو. یعنی په گزارش کې نشته شوی وه چې دغه محل بندو، هیڅ رای دهنده یې نه درلود، یا د امنیتي ستونزو پر اساس باندې ځینې محلونه بند شوي وه. یعنی دا څو کټګوري وې چې 1199 محله د 2400 محله د جملې څخه د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسیون باطل اعلان کړل. چې په دې برخه کې کمیسیون دا په ثبوت ورسول چې کچيري احیانن کمیسیون کوم هدف ولري، نو بیا دغه سي تصفیه کاری چې په دغه روان کې مهم دی نه تر سره کول. یعنی دا د دې ښکارندوی و چې د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسیون تعهد شفافیت لري، او د خلکو هغه درست امانت چې یاد کمیسیون ته سپارلې دي، دغه به هغه اهل شخص ته سپارل کیږي چې د دوی باندې دی.
رشید صاحب، حکومت رای چې محلونه چې باطل اعلان سول، هغه معیار چې په پام کې ورته نیول شوی دی مطابق ته باطل اعلان شوی دی؟
بېله شکه چې اوس یې محل خلاص شوی نه وي، رای پکې چې ول شوی نه وي، بایومیټریکي اساسات نه لري، نو هغه د کمیسیون د لایحو په اساس باندې خپل هغه تخنیکي حقوقي اعتبار نه لري. نو کله چې کمیسیون دغه تایید کړی ده او لبخانم دغه معلومات موجود وو چې دغه محلونه کې رای استعمال شوی نه وه، دا چې کمیسیون د خپل پریکړه په اساس باندې هغه به اعتبار کړی ده، نور مکه ده چې هغه موضوع روښانه شي او یو فکر په اساس باندې هر څه معلوم شي.
اکبر صاحب دغه دوه ولایتونو د برخلیک په اړه باندې معلومات ورکړي. انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي چې موږ انتخاباتي ټکټونو سره په تماس کې تر څو پورې دغه بیا شمیرنې او تفتیش اجازه راکړي سي. دا خبره تر کومه حده پورې رسیدلې
په دې برخه کې ډیر مهم اقدامات د کمیسیون لخوا څخه تر سره وسول. د مثال په ډول د تخنیکی اړخ څخه دوه مهم پریزنټیشنونه د ثبات او همپالنې ټکټ ته ورکړل سو. د نورو سیاسي عذاب سره د نورو ټاکنیز ټکټونو سره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ناستې وکړې. د ډرملوک د کمپنۍ استازي راغلل، دوی ته تخنیکی معلومات وړاندې کړل او هغه تخنیکی ګروپونه چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون و. کمیسیون منهج د یو تخنیکی ارګان د دغه تخنیکی او مدیریتي نظام چې ټاکنیز نظام دی د دغه د اطلاع رسانۍ او د معلوماتو په ورکړه کې مکلف دی، اما هیڅ فشار ته د هیڅ ادرس سر نکشته کیږي او کمیسیون د قانون د اساسي قانون حکم تطبیقي او د ټاکنو د قانون حکم تطبیقي.
دغه خبرې کوم ولایتونه رسیدلې
چې د وو ولایتونو په اړه د ولایتي دفترونو د طریقې څخه هم موږ د مترزینو سره خبرې وکړلې، د مرکزی دفتر د طریقې څخه هم موږ خبرې وکړې، خو بدبختانه چې موږ 100% تفاهم ته ونه رسیدلو. مګر خوشبینی اوس پیدا شوې ده د ځینو ولایتونو په اړه باندې چې کېدای سي د نن ورځې په جریان کې یا سبا تر بل سبا پورې یو تعداد ولایتونه د دغه وو ولایتونو د جملې څخه دروازې خلاصې سي. اولته موږ په نورمال ډول باندې بشماري او تفتیش د یوې ورځې څخه تر دوه ورځو پورې د پروسه هم
د ثبات هم پالنې انتخاباتي ټیم ازادي راډیو سره په خبرو کې ولې دي چې هیڅ ډول خبرې نه دي سوي.
اول خدایو مذاکرنده کننده ارګان نه دی، د سولې یو نهاد نه دی چې موږ په کلونو په میاشتو
بیا هم د ستونزو د حل لپاره خو باید دیالوګ یا خبرې وشي،
بلکې یو تخنیکی ارګان دی. قانون حکم کوي چې ټاکنیز نظام باید تطبیق سي. د قانون پر اساس باندې اطلاع رسانی ټول معلومات په جزئیاتو ټول ټاکنیز ټکټونو تور کړل سوي دي. دا چې موږ انعطاف پذیری شولې د افغانستان د عامه مصلحت په خاطر باندې، د ملي منافع یو د خوندیتوب په خاطر باندې او د قانون د حکم د تطبیق په خاطر باندې هغه بیل خبره ده. اما نور موږ وخت نه ځای کوو، زو چې ټاکنیز نظام تطبیق سي او دا د هر وګړي د افغانستان غوښتنه ده چې نتایج د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړي، ځکه دغه ټاکنیز نظام د افغانستان پر اقتصادي، سیاسي، اجتماعي وضعیت باندې مستقیم تاثیر کوي.
رشید صاحب، انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې خبرې سوي دي، پرمختګونه راغلي دي، ثبات هم په لاندې انتخاباتي ټیم وایي چې هیڅ ډول خبرې نه دي سوي. دلته د ستونزو د حل لپاره تاسو وړاندیز څه باید څه وسی؟
موږ وړاندیز کړی و چې یو پرانستې تخنیکي غونډه ترسره شي، ځکه چې دوه طرفه یو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ده چې دوی وایي چې موږ په کافي اندازه باندې معلومات ورکړي دي او د دې قناعت هم حاصل کړی ده او زفه لغنه وخت نه غواړي چې تیر کړو عباس کړو. اما په عین حال کې د یو ولایتي دفترونو تړ سوي دي او بل خوا معترضین دي چې هغوی په خپل اعتراض باندې تاکید کوي، مظاهره کوي او دا دفترونه نه پرانیزي. نو موږ په دې خاطر چې دغه وضعیت نه وتلی وو، موږ وړاندیز وکړو کمیسیون ته چې پرانیسته غونډه ونیسي او په دې کې معترض او غیر معترض طرفونه راوغواړي، تخنیکی همکاران خپل پروسې راوغواړي.
یوازې تاسو وړاندیز وکړو چې ټول څار بنسټو وړاندیز
یو دوه نهادونه نور مده قل دغه د موږ نورسته غوښ کوم اعلامیه درلود د انداز په ورته وړاندیز غویم کړی وو. نو د کوم څه خبر چې یو کمیسیون پر باندې غور کړی دا او موږ ته اطمینان راکړی چې پرلتون کې ونه کې به یا د شنبه یا د یکشنبه پر ورځ به داسې غونډه ولري او په دې کې به هغه ټول خپل هغه قانوني پریکړې چې کړي دي، خصوصا په هغه اعتراضي مورد باندې د قانون په چوکاټ کې لغنه به وضاحت ورکړي او اتمره سوچ کوم معترض دي دغه اعتراض په دي قانون چوکاټ کې به ځواب کوي. نو موږ اله مانی چې دغه بحث تر سره شي او د معترضینو قناعت حاصل شي او متصل دغه اوسنی یو کرکچن حالات نشي وو دفترونو تر رسیدا خلاص شي او کمیشن لار شي د پایلو اعلان کړي.
خپل خبر سره دغه وړاندې څومره پر ځای ده او تاسو ورته لبای کولی د کنم دا ورلی
سو په دې برخه کې د هر وګړي حق دی چې دغه پروسې څخه معلومات ولري، نه د یو مشخص ټاکنیز ټیکټ. کمیسیون هم مکلف دی چې اطلاع رسانی وکړي او ټول ته معلومات ورکړي. اما یو څه چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې کمیسیون ته دا مهمه نه ده چې 13 نوماندان ټول 100% د کمیسیون د ټول کارونو څخه راضي وسی او قناعت سي.
ګور کمیسیون ور سره پروتوکول لري، تړون ور سره لري،
درسته ده. د قانون پر اساس دا تړون سوي دي، دا پروتوکول سوي دي. تعهدنامه کې امضا سوی ده د لاهی پر اساس د مشخص طرزالعمل پر اساس. طرزالعمل وایي چې د بوشماري او د تفتیش وروسته که بایومتریک و غیر بایومتریک رای مشخصی یوازې اساس د فیصلې د نتیجې هغه بایومتریکي رای دی. دا خو نسي کېدی چې موږ د بوشماري او د تفتیش څخه د مخه بایومتریکي او غیر بایومتریکي رای په خیال او خوب او یا هم د سترګو په لیدو باندې سره جدا کو او یا هم د ځینو ټاکنیزو ټکټونو په فرمایشونو باندې جدا کو. دا هیڅ وخت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته قابل د قبول نه دی. او کمیسیون ته مهمه دا ده چې ملت هغه باور پر دی نهاد باندې کړی د ملت باور وساتي که چیرې تر د هر ټاکنیز ټکټ تر تاثیر لاندې راسي کمیسیون نو بیا د افغانستان متدین ولس هیڅ وخت پر دې نهاد باندې بیا باور نه کوي. نو په دې برخه کې د یادولو وړ ده چې د آزاد بحث تاکید سوی دی هم د څار د بنسټونو لخوا هم د ځینو ټاکنیزو ټکټونو لخوا څخه. په دې برخه کې به که چیرې وخت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته اجازه ورکول او موږ وخت د لاسه نه ورکوي په دې برخه کې بیا هم تعهد لرو چې یو آزاد بحث ونیسو او ټول تخنیکي معلومات.
رشید صاحب محترم، شاوخوا دوه میاشتې اوړي، یعنی دوه میاشتو نه زیات څه اوړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون انتخابات ترسره کړل. اوسه پورې پایلې برخلیک بېخي روښانه نه ده. په همداسې انتخاباتي جنجالو باندې دغه پایلې ځنډیږي. څومره په انتخاباتو د خلکو باور ته دغه کار زیان رسولی؟
یو څه غواړم چې لږ سره معلومات ورکړم چې دا اوس ما د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو کمیشنر سره غونډه درلوده. هغوی موږ ته ډاډ راکړه چې دوی آمادګي نیسي، چمتووالی نیسي د غونډې لپاره چې دا غونډه ترسره کړي او وایي چې موږ په هر ډول آماده یو تر څو د خپل پرېکړو څخه دفاع وکړو. دا
باوري ده ستونزه به د غونډه کې حل شي
انشاءالله. زه په دې باوري یم چې کمیسیون خپل پرېکړه چې کړې ده خاتمن په قانوني مستندات یې کړې ده. دوی مستقل دي د قانون په چوکاټ کې او قانون کې چې څه واک لري خامخا هغه په هغه قانوني اصول باندې دروي او بیا مختزي. نو مهم دا ده چې دوی د خپل پرېکړې د قانون په اسناد باندې دوی ټول ته روښانه کړي، اضافه لغه نه دوی کوم بل مشکل نه لري. ولیده چې پروسه څومره ځنډیږي د اندېښنې وړ ده. ما مخکې هم ویلي وو چې کمیسیون چې کله مهالویش نقص که اندېښنه مې څرګنده کړله چې څومره دغه پروسه اوږدیږي په هماغه اندازه باندې کړکېچ پکې زیاتېږي، په مو اندازه باندې شک و تردید پکې زیاتېږي، په مو اندازه باندې خلکو ژوند متاثره کېږي، په مو اندازه خلک بدبینیان زیاتېږي، سیاسي جنجالونه پیدا کېږي. نو له بعد مرغه چې اوس په مرحله کې موږ تاسې نه یو، نو اوس خبره خرابه سوې ده. دفترونه تړل شوي دي، معترضین په خپلو غوښتنو باندې اصرار کوي. کمیسیون هم تروسه نه توانېدلی چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. خو دما ټول هغه هغه دا ده چې دغه کړکېچ له خیره باید یو ټکې پیدا کړو، یو لاره پیدا کړو چې حل شي، تر څو کمیسیون بېله کومه اندېښنې او بېله تشویش نه په خپلو ولایتونو کې هم دغه خپل هغه لیاوزرونه پورته محلونه چې تفتیش وړ دي او بیا شمېرنه باید ترسره شي، هغه هم تطبیق کړي او لاړ شي د پایلو اعلان خواته. که چېرته دا نه اعلانېږي نو دا د پارلماني انتخاباتو تجربه ده.
یعنی حق برست هم څومره انتخابات خپلواک کمیسیون دا ژمن ده چې انتخاباتو پایلې به چې ممکن په نږدې وخت کې اعلان کړي، یعنی دې کړکېچو ته په کتلو سره د امکان لري چې د پایلې زر اعلان شي.
د پایلو د اعلان لپاره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون توقع دا و چې په ورځو نه بلکې په څو ساعته کې اعلان کړي. البته څلور نو پایلې چې په قانون کې پیشبینی شوی چې مثلا اولیه دی، قسمی دی، ابتدایی دی، نهایی دی، دغه اولیه او قسمی موږ غوښتل چې په څو ساعتو کې باید اعلان شي او ابتدایي نتایج غوښتل مو چې د تقویم پر اساس باندې په وخت او زمان. مګر بدبختانه څو دلایل د دې موجب وګرځېدل چې موږ ونه کړای سو چې دا اعلان کړو چې هغه د ډرملوک د کمپنۍ د تخنیکي گزارش نا وخت رسیدل و د ځینو ولایتي دفترونو ولایت دروازې بندول و اعتراضات و همدارنګ کمیسیون خپل غوښتل دا روان و درې د درو ورځو لپاره چې تر څو د ټاکنیز ټکټونو سره خبرې وسی. اوس هم تعهد دادی چې هر څه ژر ممکن وي کمیسیون ابتدایي پایلې اعلان کړي، ځکه د هر وګړي د افغانستان غوښتنه ده چې او د خلکو حوصلمندي پای ته رسېدلې چې کمیسیون باید ژر تر ژره ابتدایي پایلې اعلان کړي. په دې برخه کې تعهد موجود دی که احیانا پوه سولو چې دغه و ولایتونو دروازې نه خلاصېږي، اعتراض دوام پیدا کوي او ځینې نور ستونزې ایجادېږي، په دې برخه کې نور کمیسیون هم د یو مکلف ارګان په حیث باندې باید د اساسي قانون حکم تطبیق کړي او په دې برخه کې نور مراجعه وسی و قانون ته او مجلسو د ابتدایي فایل ویلان ته او په دې برخه کې کمیسیون د مدیریتي اړخ څخه موږ باید ثانیو د قیمت مدیریت کو او وخت نور باید لاسو
مخکې خبره سبي دا نو کړه خغلی رشید ځینې دلایل وړاندې کړل خو یو چې د 465 نامدارنګ عام خلک قربان دي انتقاد کې هغه د انتخابات خپلواک کمیسیون د مدیریت کمزوري و یعنی هغه ورکلسي صلاحیتونه چې دا ولو یې ښه استفاده ونه کړه دغه څومره پر ځای خبره ده
ښه مدیریت هغه ده چې تاسې یو بهیر د قانون په چوکاټ کې څه چې پلان کړي دي د مهال ویش په اساس باندې مخته بوسي دته مخه مدیریت وي او په کې تاسې ریسک یا کوم خطرات یا ګواښونه چې دي هغه مدیریت کړي نو کمیسیون ته دا موضوع یعنی نوې نه ده پخوانی تجربه موږ تاسې لرو ټاکنو چې همیشه خصوصا د ټاکنو بهیر یا د ټاکنو راس خبرسته ستونزې او جنجالونه پیدا کیږي او دوم دا چې دوی خلکو ته باور ورکړی وي اطمینان ورکړی وي چې موږ قادر یو چې دغه مسایل په ډېرې ښه توګه مخته بوځو اوس دلته که لامل کاندید ده که لامل فرمثال ډرامالوګ ده که دلته لامل خپله کمیسیون پرېکړه ده هر څه چې دي یعنی د
خلکو کمیسیون ته ورګرځي
اندېښنه پر ځای سره اوس موږ نشو ویلی چې د کې اوس وایي چې ولاده کې حکومت ګرام دی په دې کې اوس ولاړ وایي چې پارلمان ګرام دی په دې کې وایي چې ولا خارجان ګرام دی خو مسؤلیت ده چې کمیسیون اساسي قانون مطابق د اداره او مدیریت ټول واک دی سره ده نو په دې کې د پاتې راغلي دی او کمیسیون هم په دې باندې اعتراف کړی دی چې موږ له بعد مغه سوزل د خپل بخښنه معذرت مو غوښتي
په کمیسیون کې د داخلي ځینې ستونزې موجود دي کمیشنرانو د بورډ ترمنځ د دانشو د کمیشنرانو ترمنځ ځینې ستونزې دي دم کې داسې بایست د انتخاباتو د ځنډیدو د پاره د ځنډیدو یو لامل شي
یو اختلاف کې پرای باندې وي د طبي خبر ده چې په یو بورډ کې شپږ نفر وو نفر چې خامخا هر ځان ته فکر نظر لري او رای خامخا متفاوت خو قانون مسله طبيعي
وګور لوایح لري قوانين لري مقررات لري مطابق چې عمل وسی د غستون ځ خپل هوريږي
الته نصاب ده الته اکثریت ده اقلیت موضوع ده ټول قانون په رسمي توګه پیژندل دي او دغه لپاره میکانیزم باندې کړی ده هغه نورمال یا طبيعي حالت ده ولی یو د چې فرمان سلطه سي راځي په پریس کانفرنس کې کې نه یو پغه کې رئیس یو سوې مثلا معاون بل سوې یو بیو کمشنر ځګي یو بل سوې بیا دلته د ازادي بیان او دلته بل څه مطرح کیږي نو د خلکو هغه د باور کچه اوتومات په نهاد باندې
حتی په پروسی باندې
یو جوړښت په توګه چې د پروسه مدیریت کوي هغه ټیټیږي او د کمیسیون باید په ډېر احتیاط باندې په برخه کې دوی غور کړي وای چې سره قوم د خپل داخلي اختلافاتو مخه په اقل په امان زور کړي ولسی دا چې داخل کې سوند لري مخالفت موافقت فیصله او خپل دی په پریکړه کې ما یو جدول لري اما د باندې په غنزور په د شکه سینه کاس پیدا کی د ټولن لپاره جدي اندښنه ولر
حق پر سره کوم چې رشید صاحب دا ونه وکړ کله چې مطبوعاتي غونډه ورکول کیږي د کمیسیون بورډ کینی له کمیسیون دوړه ول اوازونه راوځي
اول خو د دې ښکارندوی دی چې د کمیسیون کارونه سانسور نه دي د کمیسیون ټول کارونه اشکار دي ځکه د قانون پر اساس باندې کمیسیون تعهد لري چې خپل ټول کارونه مخته بوزي اختلاف د نظر او همدارنګ د وو کمیشنرانو په قانون کې چې پیشبینی شوی دي همدا مفهوم لري چې دلته مختلف مفکوری وجود ولري ظرفیتونه وجود ولري او ترڅو یو مسله کله چې بحث پر کیږي هغه پختګی ته ورسیږي او بیا هغه فاینل سی نو ځکه دا ډیر د اندیشنی وړ نه ده لکه رشید صاحب شي اشاره درلودل کله چې فیصله کیږي په اکثریت د اراو یعنی د وو کمیشنرانو د جملې څخه کڅلور کمیشنر په یو مسله په یو فیصله کې امضا وکي هغه فاینل ده اجازه راکې یو بل نقطې ته اشاره
وکړم
کمیسیون دوه نو کار لري یو د ملت سره یو د سیاسینو د کاندیدانو سره همیشه کمیسیون د ملت سره چې د مدیریت د اړخ څخه د انتخاباتو په ورځ کوم سروکار سره لري د ملت سره هیڅ نه وستونځ سره موږ نه مخامخ شوی کمیسیون د نهاد نه مخامخ شوی او د کله چې د سیاسینو سره د کار وخت رسیږي د کاندیدانو سره د کار وخت رسیږي بی اعتمادي جادیږي نیوکی کیږي فشار واردیږي د تقلب د مهندسي او د نور خبري ایجاد کیږي به مورید اتهامات وارد کیږي دا د دې ښکارندوی دی چې دلته سیاسیون هم بدبختانه باید وایو چې یوازې ټول د افغانستان منافع په نظر کې نه لري نو ذکر اکثر وخت ډیر به مورید اتهامات
پر سب نو تیریږي وخت کم پاتې ده په زغر درته ولې چې پایلې کله اعلانې
د پایلو په اړه باندې بیا هم کمیسون تعهد لري چې هر څه ژر ممکن وي اعلان کړي. نن هم جلسی جریان لري تر څو یو عمومي یا کلي دیدګاه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د ابتدایي پایلو په اړه باندې معلوم سي. د 22 ولایتونو د تفتیش او بشماري گزارش مقام ته رسیدلې دي. تصمیم ورمانی نیول کیږي. بحث پر سوی دی. زموږ امید دا دی چې هر څه ژر د وو ولایتونو دروازې هم پرانستل سي او په دې برخه کې موږ خپل اقدامات هلتم تر سره کو. که احیانا د دې دروازو دغه د بسته کولو د پروسه دوام پیدا کړي، اعتراضات دوام پیدا کړي، په دې کې شک نشته چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون خپله فیصله اعلان کړي.
رشید صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که درته ووایي چې د اوسنۍ ستونزو د حل لپاره کمیسیون ته تاسې وړاندیز څه ده؟
د موږ وړاندیز ما مخکې یادونه وکړله، انشاءالله چې دغه غونډه چې د راتلونکې هفتې لپاره تدابیر نیسي، دا وتوانېږي چې واقعا هم کمیسیون لپاره یو ښه فرصت شي تر څو د خپلو پرېکړو سره د ټولو په حضور کې یعنې قانوني دفاع وکړي، او د معترضین لپاره فرصت وي چې خپل هغه اعتراض په همدغه ځای کې یا قانونیت ورکړي یا نور ته ختم کړي.
زما رایا زما حق.
نیوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی بینی
مونگ دا میرمنی دیا آغا میرمنی
من های زرعی دا دالشا که دغه اینجن دی دغه کمیسون
خباتو لپاره زنگره خبرونه
دا دوشنبه او جمعه پورزو لازادی رادیو.